سلامون ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د طبيب پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمېر یو سل څلورو ته رسېدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د مرغومي جدي له شلمې په سیلابونو اورلګیدنې ګاز نیولو او سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول او یا هم نیمه ویجاړ شوي دي او څه باندې 10,000 څاروي تلف شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هوا سړې څپه د لارو د بندېدو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو سبب شوي ده. په بدخشان کې د یو مسافرونکي موټر د وختو په پیښه کې لږ تر لږ شپږ کسان مړه شوي دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادې راډیو ته وویل چې دغه لنډ کروزر موټر د میامی ولسوالۍ په شاجګون سیمه کې نسکور شوی دی چې شپږ کسان پکې مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دغه پیښه کله شوې ده خو ځینو سرچینو ویلي دغه پیښه د جمعې پورې شوې او دغه موټر د بدخشان له مرکز د میامی ولسوالۍ پر لور روان و. د واوري زیات ورخت د ترافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ډیرو ترافیکي پیښو اصلي لامل بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د یونسکو په حواله ویلي دي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښځو د ښوونځي او د تګ او د تګ دی او شمیر 2,000,000 تر رسیدي له ښوونځي او بې برخې دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي دي تر هغو چې محدودیتونه سم د لاسه لرې نه شي د لسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په اړه اندېښنه و. خو د ملګرو ملتونو پرون د دغې سازمان د سرمنشي د مرستیال امینې محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر یې پای ته ورسوه لیکلي چې وضعیت افغان خزی او انجونی له داسې برخلیک سره مخامخ کړي چې په کورونو کې بندیان دي له حقونو سرغړونه کوي او د افغانستان راتلونکي په خطر کې اچوي. د ایران سپای بازاران انقلاب خبرداري ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یو تیروتنه وي. اروپایي پارلمان د چهارشنبې په ورځ دا ځواک د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. اروپایي ټولنې او له هغې مخکې متحده ایالاتونو سپای بازاران په ایران کې دننه او بهر د دې ځواک د اقداماتو له کبله تروریستي ډله بللې ده. او د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوایی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډېر ژر برېتانیا ته رسیږي چې د چلنجر دوا په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. برېتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د سه شنبې په ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په مرکه کې پریستی تای کوویلي دغه عمله به ډېر ژر د برېتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري ټانکونه جنگي ټانکونه ورکړي. نومړی برېټانیا نومړی غربي هیواد ته چې پر اوکراین د روسي یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپل ژمنو یک عمل کول نه غواړي او یا نشي کولای چې عمل پرې وکړي. دا چې بلینکن ولې داسې څرګندونې کړي د افغانستان په اړه داسې څرګندونې کړي دي وړاندې مجله کې به پرې راپور او مرکې کې به درته وشاربو. د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي سړې هوا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته تلفات اړولي دي.
یو سلو څلور کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي.
وړاندې مجله کې به په راپور کې د هغو خلکو خبرې هم واورو چې وروستۍ یخې هوا زیانمن کړی دي. په خوست کې یو روغتون 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی خو تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی. د خوست ځایي اوسیدونکي وایي چې اوس دغه روغتون بیرته د تخریب په حال کې ده. دا چې ولې تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی راپور کې درته ولرو. د خیبر پختونخوا د ادمخیلو درې بازار نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د وسلو جوړولو ګرم بازار دی. ولې مخنه نیول کیږي؟ د ایران سپای بازاران انقلاب د امریکا په تور لیست کې شامل شو. وړاندې مجله کې به یې د احمد تکل نه دلیل واورو. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې کولی شي او یا نه غواړي چې ویې کړي. بلینکن د خبرې په افغانستان کې د نجونو ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. اسمت سروان سره په استډیو کې مل شوی دی. سروان صاحب، که تاسو ته د بلینکن د خبرو جزئیات وایي چې په دې خبري کانفرنس کې بلینکن نور د افغانستان په اړه څه ویلي؟
ډېره مننه. بلینکن لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو خو په همدې موضوع د ښځو په ارتباط خبرې کړې دي. وایي طالبان هغه څه چې په خوله وایي په عمل کې نه کوي، یا یې کولی نشي یا نه غواړي چې وکړي. بل د دې خبرو مهمه موضوع دا وه چې له افغانستانه بهر ته ترهګري کمه شوې ده. د جمعې په ورځ د شیکاګو پوهنتون د پالیسی په انسټیټیوټ کې دا خبرې کولې. هلته وویل تر ډېره بریده د احتمالي ګواښونو په تړاو انګیرنې په حقیقت نه دی بدلې شي. بلینکن په خپلو خبرو کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وشل کېدو ته په اشاره وویل امریکا د دې توان لري چې ترهګري په افغانستان کې دننه لمنځه یوسي. په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو څو میاشتې وروسته د امریکا په یو هوایي برید کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د دغه ښار په شیرپور مینه کې ووشل شو. طالبانو څو ځلې ویلي چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښي شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پانه کښلې د متقابلو ګټو او د ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته البته په اشاره وایم چې د طالبانو حکومت د امنیت د ټیګش په اړه خپلو کړیو ژمنو ته ژمن دی. په همدې منځ کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانان په خپل هیواد کې دننه له ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي او دوی امریکا د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه په بیخوري تورنوي. د پوځي چارو کارپو اسدالله نادم آزادی رادیو ته وویل د امریکا او د هغوی د نږدې متحدانو په اند په افغانستان کې تروریزم زیات شوی نه دی، خو په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په شان تروریزم شته. خلک له واکمن نظام چې د ده په وینا د امریکا په وسیلې واک ته رسېدلي له کړاوونو سره مخامخ دي. ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، کاري مسؤلیت نه لري، ان د شخصي ژوند مسؤلیت هم نه لري. د طالبانو حکومت وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي دي، خو ډېر خلک د طالبانو د شریعت په تعریف نه پوهیږي. د دوی په وینا دوی نه پوهیږي چې طالبان شریعت اصلا څه شته وایي. د داعش خراسان څنګه تر ډېره د دغو په افغانستان کې بریدونه کړي دي او د ډېرو بریدونو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی. له همدې کبله ډېر افغان کارپوهان وایي چې تروریزم په افغانستان کې دننه ختم شوی نه دی. امریکا شاید تر یو حده پورې په دې برخه کې په حقیقت کې صحیح خبره کوي چې له افغانستانه به امریکا او اروپا ته تروریزم نه متوجه نه وي، خو دننه افغانان لا هم له تروریزم کړي شي.
ډېره مننه. کورمودان اسمت سروان و چې د بلینکن د خبرو جزئیات را سره شریک کړل. همدې مسلې ته به تم شو. د سیاسي چارو شنونکی توریالی زازی هم را سره په استډیو کې مل شوی دی. ښاغلی زازی، تاسو تم خرغلاست یو کې تاسو ته وایي راپور مو واورید سروان صاحب د بلینکن ټولې خبرې په جزئیات وکړي. د بلینکن د خبرو دی برخه ته به تم شو چې ویلي نور د افغانستان سیمې ته د تروریزم خطر نشته. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هر ورځ ادعا کوي چې د غوی خاورې ته د افغانستان د تروریزم خطر ده. دلته تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو د سیمو د هیوادونو ترمنځ یو ډول د نظر اختلاف شتون نه لري؟
سلامونه نیکی هیلې غلی سیال صاحب، تاسو تخنیکي همکاران ته خپل ولست وړاندې کوم. ګوري دلته دوا بر قدرت خپل منځو کې په جګړه کې دي چې و روسیا ده او بل هم امریکا ده. دوی په خپل منځو کې هیڅ کله مستقیمه جګړه نه ده کړې، ماګم غیر مستقیمه هیوادونو کې جګړې پیل کړې دي د خپل سیاسي ګټو لپاره. دا څل لوبې چې تنن ورځې په افغانستان کې تر سره کیږي عامل په خپل همدغه امریکا ده. هغه څه چې امریکا او وړي په افغانستان کې تر سره کیږي. او دا اوس چې بلینکن دا ادعا کړې ده چې مثلا د افغانستان ترهګری ډلې کمې دي او پاکستان دا کړی دی چې د افغانستان څخه ترهګری ډلې زموږ پر هیواد باندې حمله کوي. ګوره په خپل پاکستان یو ډېر درواغجن سیاست لري او د پیدایښ نتنم ورځې پورې دا سیاست غوره کړی ده. اول تاسو ګوره په خپل پاکستان چې پر افغانستان باندې دا کې دوی چې په بنگلاديش باندې سل زره نفر برید وکړل، دوی هم مسلمان دي هغه مسلمانان دي، دوی غو په مېرمنو باندې دوی جنسي تجاوزونه وکړه، دا دې هیڅ یاد نه نووزي. بل دا څه ډلې چې د جهاد تر نامه باندې په افغانستان کې د څو لسیزو کې واقع دي او د ولس او د هېواد غمیز سره مخامخ ده، عامل همدغه پاکستان ده، بلې دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي دي.
زازای صاحب دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي که چرته بلینکن وای چې په افغانستان او اوس نړۍ ته د تروریزم خطر نشته ده او پاکستان بیا ادعا کوي چې نشته، تاسو دا وایئ چې پاکستان یو دروغجن هیواد ده، خپل که افغانستان کې دننه وګورو په دې وروستۍ کې دغه څه باندې یو کال کې افغانستان کې داسې پیښې شوي دي چې داعش دغې پړه پر غاړه اخیستې ده، دغه داخل کې چې بریدونه کیږي، آیا دا د تروریزم خلاف بریدونه دي که نه دي؟
بخنه غواړم زه لکه چې صحیح پوه نه شوم، افغانستان دروغجن نه ده، د پاکستان یو خطرو دی.
بله بله، زما پوښتنه هم دا ده چې تاسو په ادعا کوي چې پاکستان یو دروغجن هیواد ده، خو خپله که دننه افغانستان ته راشو خپله افغانستان کې بریدونه کیږي، دغه بریدونه څنګه ارزوي؟ آیا دا تروریزم ده که نه ده؟ بلې زازا صاحب موږ غلره
څنګه تنه ورزي پوری شو دي تورېستو دلو تراګر دلو ټپل په اصله شو دي، او دا مغړ د غټل ټول په پاکستان کې روزل شوی، په افغانستان کې نه دی روزل شوی. اوس پاکستان غواړي خپل تیر شوی تاریخ چې په دې څو لسیزو کې په افغانستان پر وړاندې د افغان پولیس پر وړاندې هغه بشري جنایتونه تر سره کړ، اوس غواړي چې دا ټول هغه څه جنایتونه بشري جنایتونه چې پاکستان په افغانستان کې کړی دي غواړي چې پر افغانستان باندې وغورځوي. او له بلې خوا نه پاکستان ته افغانستان یو عایداتي منبع و، ولې د افغانستان څه مرستې چې د افغانستان سره کېدلې دا ټوله د بهرنیو هیوادونو له خوا نه پاکستان اخیستلې. د وروستیو کې دغه مرستې مستقیما امریکا اوس د خپله د افغانستان سره کوي، او پاکستان غواړي ترڅو چې د دوی واکو توانو قدرت
ورسیږي، دوی نه غواړي چې افغانستان یو ځواکمن یو. زازا صاحب کدام رته پلنډ کې وای، په بخینه سره کدام رته پلنډ کې وای چې اوس د افغانستان علاوه د پاکستان نشاغوي چارواکي دا کوي چې د پاکستان د افغانستان ورته خطر ده، آیا نور نړۍ ته د افغانستان د تروریزم خطر شته؟
هم دغه ټول نړۍ هم دغه جنجالونه افغانستان ته پیدا کړل. افغانستان خو یو آرام هیواد و، همدا اوس هم همدغه امریکې همدغه ګاونډي هیوادونه د شمال هیوادونه ګاونډي هیوادونه د ایران او پاکستان ده، دوی ټول اوس د افغانستان په کورنۍ مسایلو کې حکومتي او نظامي مسایلو کې مداخله کوي. تاسو په نړۍ کې کوم هیواد ګورئ چې په دې شکل سره چې په افغانستان باندې دوی دغه لوبې روانې کړي دي، د نړۍ بل هیواد اجازه ورکوي؟ اوس مثلا د ایران وزیر خارجه سره
د ترکی وزیر خارجه زازا صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم، کله چې په 2001 کال کې د افغانستان القاعده پر امریکا بریدونه وکړل، هغه مهال خو د افغانستان نه بریدونه وشول؟
نه، د پاکستان بریدونه وشول، بن لادن چیرته او په پاکستان کې په هیبت آباد کې ونه وشول شو؟
نو بیا ولی برعکس امریکا پر افغانستان برید وکړ، ولی په پاکستان بریدونه کړو؟
دا خو پاکستان خو د امریکا یو انجو ده، همدې لپاره د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته یو پاکستان او اسرائیل امریکا انګریزانو د په سیمه کې د خپلو سیاسي ګټو دپاره جوړ کړو. اوس تاسې هغه پرېکړه یا قطعنامه د 1947 د ملل متحد اجازه امریکا ته ور نه کړله چې په افغانستان باندې نظامي یرغل وکړي. دوی غواړي چې په دې سیمه کې افغانستان ځان ته هغه د خپلو سیاسي ګټو مرکز ګرځولی دی. دوی د افغانستان باندې اصلا هیڅ انساني ترحم نه لري،
موږ
به ګټې د غواړي چې تر سره
ډېر مننه. کور مودان د سیاسي چارو شننکې توریالۍ زازای وچې د بلینکن د خبرو هغه برخې سره وشاربل چې ویلې د افغانستان ووس نړۍ ته د تروریزم خطر کم شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي، د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په افغانستان کې په تیرو 10 ورځو کې د سړې هوا، سیلابونو، اورلګیدنې او د ګاز نیولو له امله 104 کسان مړه شوي دي. خاطر پردیس را سره په سټډیو کې مل دی. پردیس صاحب، تاسو راته وایي چې دغه تلفات په دې وروستیو کې څومره شوي دي، همدارنګه څاروي څومره وژل شوي دي او مرستې دغه خلکو سره څومره شوي دي؟
ډیره مننه. د غور ولایت اوسیدونکی عبدالظاهر وای وکلن زوی وړ مشبه د سړی حواله ملمر شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل درې نور اولادونه یې سخت ناروغ دي او په روغتون کې دي. د هغې د خبرو یو برخه به وورو.
څلور ماشومان مې د سړې هوا له امله ناروغه شو چې یوې مړ شو او درې نورې اوس په روغتون کې بستر دي. په دا تېرو څلورو شپو کې چې ماشومان مې ناروغان شوي راغلم روغتون ته، زما خبرو ته چا پام ونه کړ. کله مې چې زوی مړ شو نو اوس هغه مرستې څه کړم؟ خو بیا هم له دولته غواړم چې راسره مرسته وکړي تر څو پاتې اولادونه مې روغ پاتې شي.
په دې برخه کې بیا ورته غوښتنې مطرح کیږي چې باید ژر تر ژره دغو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. له هغې وروسته په افغانستان کې د سړې هوا څپه پیل شوه، ګڼ شمېر بېوزله کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. اوس تازه طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وزارت وایي یوازې دغې تپې او یو شمېر نورو عواملو د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 100 زیات کسان مړه کړي دي. د دې وزارت ویان شفیولا رحمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل.
د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بعده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي.
د یاد وزارت معلوماتو له مخې په تیر یو میاشت کې 40,000 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توت ورسېدلي دي او دغه مرستې د مرستندوی مستولو خوا ورسېدلي دي. له دې سره خوا کې بیا وچا هم د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیون وګړي بیړنیو خوراکي کرنیزو توکو ته اړتیا لري او که دغه ته په بیړني ډول باندې د مرستو رسیدنه ونشي نو ښایي یو بشري ناورین رامنځته شي. بله فریده جانې،
ډیره مننه. کور موادان خطر پر دې سوچي د افغانستان کې د سړی هوا د څپې پاړه باندې چې خلکو ته تلفات اړولي او همدارنګ څاروي ته هم تلفات اړولي جزئیات راکول. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د افغانستان حقوقي نظام پاشل کېدل د بشري حقوقو یو ناورین دی. دغه کارپوهانو دغه موضوع د جنوري په 24مه د خطر سره مخ وکیلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل څلور مخیزه اعلامیه کې مطرح کړی دی. همین هیواد سره د هیواد صاحب کتا سره ته وای چې د لامبیا کې نور د افغانستان د حقوقي نظام هم درنګ د سرلوانانو په اړه سره غلي دي.
مننه سلام تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د وکیلانو او قاضیانو د امنیتي ګواښونو له امله اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګری ملتونه او د دې سازمان کارپوهانو له خطر سره د مخ او وکیلانو د نړیوالې ورځ په مناسبت چې د جنوري په 24مه به ون منځل شي په یو غټه اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د حقوق پوهانو او وکیلانو له ناوړه وضعیت څخه سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو او کارپوهانو په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې خپل واکمنۍ وروسته مدافع وکیلان او نور حقوق پوهان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. اعلامیه زیاتوي چې طالبانو هڅه کړې په حقوقي نظام کې خزینه قاضیان، څارنوالان یا وکیلان پرې نږدي او له حقوقي نظام څخه په سیستماتیک ډول د ښځو ایستل یو تبعیضي عمل بللی. همداراز ویل شوي چې سلګونه ځینې وکیلان یا څارنوالان د امنیتي ګواښونو له امله د هیواد وتلو ته اړ شوي او یا هم په پټه ژوند کوي او حتی نشي کولی چې طالبانو ته د خپلو حقوقي کارونو او د جوازونو د نوي کولو لپاره لاړ شي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې اساسي قانون نشته او د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون ځانګړي محکمې منحل شوي او ډیری حقوقي کارکوونکي او څارنوالان له دندو ګوښه شوي چې په دې کې تر ډیره حده ښځې هم شته دي. البته دوی ویلي ښځې یوازې هغه وخت په محاکمو کې څرګندېدلی شي کله چې د قضیې یو اړخ وي. همدا ډول د حقوقي طرزالعملونو قضایي تقررونو او د عادلانه محاکمې د طرزالعملونو مقررات او قوانین چې د پخواني حکومت لخوا پلي کېدل هغه هم ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې اعلامیې د خپرولو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ډېره زیاته مننه کور موادان همین هیوادو چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه اندېښنې سره شریکې کړې چې ویلې په افغانستان کې د حقوقي نظام پاشل کېدل د بشري حقونو ناورین دی.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
اوس به د افغانستان ګوانډي ایران ته ورشو. د ایران د سپای پازداران انقلاب خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي پارلمان لخوا د یوې توریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. احمد تکل له سره په سټډیو کې مل شوی دی. تکل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د ایران سپای پازداران انقلاب څه وخت په توریستي لیست کې شامل شو او علت یې څه ده؟
ډیره زیاته مننه فریده جان. د سپای پاسداران ځواک تر اوسه پورې د اروپایي ټولنې لخوا په د تروریستي ډلو په فهرست کې نه دی شامل شوی، مګر د اروپایي پارلمان د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې ټولو وکیلانو، تقریبا اکثریت وکیلانو، رایه ورکړه چې دا د ایران سپای پاسداران ځواک باید د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شي او د ایران د د دې ځواک د دې لوی ځواک د عمومي مشر، یعنی د سپای پاسداران د عمومي قومندان عکس العمل هم د همدې خبرو په ځواب کې و چې ویلي دي ک اروپای ټولنه دا اقدام وکړي یا د رایې ورکړي یا د ډله یا د ځواک د تروریستي سازمان په توګه ونوموي، نو دا به یو لوی غلطي وي. البته د اروپایي پارلمان دا پریکړه اجرایا تضمین نه لري، خو داسې مهال اعلانېږي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لا پخوا پریکړه کړې ده چې راتلونکې اونۍ به د ایران پر حکومت د بندیزونو په اړه خبرې کوي. د سپاه پاسداران اړوند خبري ویبسایټ سپاه د راپور له مخې د دې ځواک لوی قومندان تورن جنرال حسین سلامی ویلي که اروپایي ټولنه دا تېروتنه وکړي نو باید له عواقبو سره هم مخامخ شي. هغه هم دراز ویلي اروپایي ټولنه داسې فکر کوي چې په دې ډول اقدامات سره به د دې لوی پوځ بنسټ ولړزوي، خو هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅکله له دې ګواښونو ونه ویریږي. د سلامي له څرګندونو مخکې د ایران د پارلمان رئیس باقر قالیباف چې د سپاه پخوانی قومندان و هم د اروپایي ټولنې د دې غوښتنې پر وړاندې غبرګون وښود. د سپاه ویبپاڼې د راپور له مخې هغه ویلي چې پارلمان به د هرې هغې پریکړې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي چې د ځواک ته زیان ورسوي. سپای پاسداران په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب لنډه موده وروسته رامنځته شو او یوازې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته مسؤول دی. او البته د یادونې وړ ده چې دا ځواک خپل پلي سمندري ځواکونه او هوایي ځواک هم لري.
ډیره زیاته مننه کور موادان. احمد تکل و چې د پیران کې د سپای پازداران انقلاب د خبرداري په اړه جزئیات راکړل چې ولې اروپایي پارلمان باید دوی د تروریستانو په لیست کې شامل نه کړي. اوس به بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، که تاسو مو د سپورت له ډګر خبر کړی چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي؟
ټولو ته د سپورت په ډګر کې نن د نیوزیلند او هندستان ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه جریان لري. هند البته پای ته ورسېده. دغه لوبه هند په 8 وکټو وګټله. نیوزیلند یو سل 9 منډو ټارګټ ورکړی و. هند بیا په 21 اوور کې د 2 وکټو په پریوتو سره هدف پوره کړ. په دې سره هند دا لوب لړۍ هم وګټله او د دواړو هیوادونو ترمنځ به دریمه لوبه د جنوري میاشتې په 24 نیټه پیل شي. اخو به د ایرلند او زیمبابوی ترمنځ هم دویمه ورځنۍ سیالي جریان لري. ایرلند د 295 منډو هدف ټاکلې. د ایرلند لپاره یو اربیا هریټیکټر خاطو په هنه کړی دا اوس زیمبابوی لوبډله تو په هنه کوي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه بیا زیمبابوی ګټلې و. په بیگ بیش لیگ کې بیا سټیف سمیت یو اربیا سلیزه وهلې ده. دا په روانو سیالیو کې داغه دویمه سلیزه ده. هغه نن د سیدنی تندر پر وړاندې 125 نسوځیدلې منډي وکړې. د تندر لوبډلې یو اربیا په دې سیالیو کې کمې منډي وکړې. دوی یوازې په 25 منډو وسوځیدل. تر دې مخکې د سیدنی تندر لوبډله چې فضل حق فاروقي هم ورسره لوبېده د بیگ بیش پر روانو سیالیو کې په 15 منډو وسوځیدلې و. اخو بیا د سویلي افریقا په لیگ کې د راشد خان لوبډلې ممبئی کیپ ټاون نن خپل شپږم سیالي لپاره رایل سره پیل کړی ده. د راشد دوی لوبډلې توپهانه کړی ده او د 143 منډو هدف یې ټاکلی ده. راشد په نننۍ سیالۍ کې یوازې 14 منډې کړي دي او اوس دوی توپ اچونه کوي. په انګلیش فوټبال لیگ کې یا د انګلستان په غوره لیگ سیالیو کې هم دا اوس د لیورپول او چلسی لوبډله لوبه جریان لري. دغه دواړه لوبډلې د نړۍ په کچه ډېر زیات مینوال او شهرت لري. د لیورپول په لوبډله کې محمد صالح د فوټبال یو مخکښ لوبغاړی دی او تر دې دمه هیڅ یو لوبډله هم نه ده توانېدلې چې ګول ترسره کړي.
ډیر زیاته مننه کوم ودان بختیار ساحل او چې د سپور لګري هم خبر کړو. بیرته به د افغانستان ګوندی پاکستان ته ورشو چې د خیبر پختونخوا د دمخیلو دری بازار نه یوازې په پاکستان کې بلکې په بهرنی هیوادونو کې هم د وسلې جوړولو مرمت او خرڅولو لپاره نوم لري. دا چې څه ډول بازار ده په دې رپورت کې وګورو.
دا د خیبر پختونخوا د دره ادمخیل د دری بازار دی چیرته چې هر ډول سپکې وسلې جوړیږي. دا بازار د پاکستان نه علاوه په بهر هیوادونو کې هم د وسلو لپاره مشهور دی. دلته د امریکایي، روسی، چینایي او ځینو نورو هیوادونو د وسلو په څیر ځایي وسلې جوړول کیږي چې د اصل په نسبت په ډیره کمه بیا خرڅیږي او خلک ورته دریواله وسله وایي. د درې بازار په زیاتره دوکانونو کې یا خو وسلې جوړول کیږي او یا هم پکې ځای جوړې او بهرنۍ وسلې خرڅول کیږي. کله هم دا دوکانداران په خلکو وسلې خرڅوي خو په خپل د کتابونو سره مینه لري.
دا ټول خلک شکندي دوکانونه دي یا اصلې کور کوي. به دا غنه دا ټول خلک لوډ شي یو ټیم ووسی لیبرېلا یو ټیم ویر کی.
د درې بازار دوکانداران وایي وسلې خرڅول یې کاروبار دی خو په خپل ورته د وسلو پر ځای کتاب لوستل ډیر خوند ورکوي.
زما خپل یو شوق دی او ډیر شوق مې دا برته تو یې ډیر شوق مې دی. کله کله د پټو زم سټی دی پونو کې چرته یاره لیبرری کې نو مثلا اغل تر رسیدل هم او د خپل خوخ یو څو کتابونه به کیو ګورم او ځان سره یې کو اکثر کله کله رانه لیټم شي اجي سه وسې چر تا خو لیټ کړو.
کچا هم په خوا په پښتنو او په ځنګړی توګه قبایلو کې د وسلو شوق ډیر وو او اکثر به ویل کېده چې وسله د ځوان خایس ده خو اوس وخت بدل شوه او دا وینا ناسمه بلل کیږي.
هر چاله د علم ضروری ده او وړاندې به داګه کې ده شو چې ځوان خایس چې کومه ده کنه اصله ده په بیا مو مشرور او هغه فرمایلو چې د ځوان خایس چې کومه ده دا هغه ده علم ده. علم په زیور سره ده کنه کلی سره چې کومه ده دا چې کومه دا غي خستای نو مطلب چې نر و د ځوان خایس چې کومه دا علم ده پوهیش.
د وسلو لپاره مشهور د دری بازار په سنگ کې د کتابتون جوړول په سر کې خلکو ته عجیب ښکاری ده خو اوس ورته هر وخت ګنښ مېر خلک چې پکې د سکولونو ماشومان هم شامل دي د کتابونو لوستلو لپاره ورسي.
خلکو راته داسي مو چې په در ادم خیل شانیزي کې کتابونه سکي دلته به سوک سکي فلان فلان داسې خو مونږ خپل ګول نه ځان سایت ته نکړو په مغه مقصد مونږ روانو. 2018 کې باقاعده د لایبرری بنیاد مونږ خپل مدد اپ تحت باندې کې خل مخ خپل ورته په کرایې باندې ځایونی ول د درې بازار کې بالکل اصلي ډیر د پاسه مونږ کتابونه سجاو کړل.
راج محمد سلور کال وړاندې د خپل ځنو ملګرو په مرسته د دې کتابتون بنیاد کې خوده او دا ودانی ورلا په رعایتي نرخ یعنی د میاشتې په 2500 روپۍ کرایه نیولې ده چې پکې یې په بیلابیلو موضوعاتو د پښتو، اردو او انګریزي ژبې په زرګونو کتابونه راجمع کړي دي. تر اوسه 1500 کسانو د دې کتابتون رسمي غړیتوب ترلاسه کړي او د کال 1500 روپۍ فیس ورکوي.